له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ منځته راوړو، د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته ښودل شوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دي. شپیتمه ماده وایي واده هغه حق دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف که ورکو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفه د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بره لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم وویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه حق دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانو نه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کېږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرطه ویل کېږي. اول دا چې د مهر تعین دل دی، یعنی هر کله چې نکاح کېږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوای چې واده وکړي. او فقط د انجونو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح ورو کړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوای چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 18 تعین سوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوای سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه، دریم دریم هغه حق د چخزې په سړی باندې لري چې باید د هغې نفقه ورتور کړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین سوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق نه د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کېږي، اما دا یو قانوني او شرعي حق ده. د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک درشري
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګیروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خلعه ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي، او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې خزانه سي کوي چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده. هغه دنګه چې اسلام سړی ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې خزه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی خزه کوي سي چې خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومه حالاتو کې؟ تفریق په څلور نه ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې خزه خپل میړه نه کوم ضرر ویني کوای سي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نور کولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای سي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخ ته سره بوزي، دا کوي سي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې خزه کوي سي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلعه حالت ده. دا هغه حالت چې په هغه کې خزه کوي سي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالت چې په هغه کې واده له منځه ځي.
ډیره مننه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
ژوند په شیبو کې.
جوړونکی محبوب شاه.
محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری د پښتو دا مشهور لنډی که په میوند کې شهید نشوي خدای ګو لالی به ننګی ته دي ساتینه مخ ته د میوند یوه ستر جګړې کیسه کوي. دا جګړه د انګلیسانو او افغانانو ترمنځ د کندهار په میوند کې په 1380 سوي کال د جولای په 28مه نیټه رامنځته شوې و. د دې جګړې د غټنې اصلي لامل د میوند اتل پیغله ملاله و چې د لنډۍ په ویلو سره یې په جنگیالیو کې جذبه را پورته کړه او بایلل جنگي وګاټل. غازی محمد ایوب خان چې د دغه جګړې قومندای په لاس کې و د میوند جګړې غازی اتل و بلل شو او تر اخره یې انګلیسانو ته ماتې ورکړه. په نننې خبرونه کې موږ د غازی محمد ایوب خان مقبره ته تللیو. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو مونږه د پېښور ښار د مومند آباد سیمه ترغلی ودلته د شیخ حبیب بابا یو ډیر لرغونی او پخوانی مقبره او زیارت ده. نو ترغلو دلته د پخوانیو سردارانو د کورنۍ یو شمیر سرداران دفن دي. غازی محمد ایوب خان چې تاسو به ټول له نامه سره آشنا یې، غازی محمد ایوب خان د میوندۍ اتل ملالی ورور دی چې په هغه وخت کې د میوند په غزا کې برخه اخیستې وه او پرنګیانو ته ماته ورکړې وه. د هغه د مقبرې سربیره دلته د افغانستان د سلطنت پخوانی والی سردار محمد ابراهیم خان د هغه مقبره هم موجوده ده. د امیر شیر علی خان د میرمن او د سردار محمد ایوب خان مور مقبره هم دلته موجوده ده. د سرپخوا کې یو شمېر نورې مقبرې هم شته. خدا غ کسان دي چې تر ډیره پوری موږ یې له نامه سره آشنا یو او موږ یې پیژنو.
تقریبا د 220 په دې محوطه کې چې شاوخوا ترې د پخو خښتو نیمه وران شوی دیوال چاپیر دی، دغه مقبرې په ویجاړ حالت کې پرتې دي. د سیمه چې اوس مهال پکې د سترو غازیانو او اتلانو مقبرې دي، یو ډیره تاریخي سیمه بلل کیږي.
دا سیمه ویل کیږي چې